په افغانستان کې مخام وو بجې شوې په څو شیبو کې زما همکار اجمل اند ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته.
د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبایو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن وطنبایو د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلام مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په استرالیا کې یو قاضي د دې هېواد پوځي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د اعدامو له رابر سره کې دوه سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تېرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه. نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو د ځوان فکر د دې ولې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په ورستیو کې چې په افغانستان کې واکمنو د نجونو پر ښوونځیو باندې بندیز ولګو او همدارنګه د ځینو نورو اقتصادي او بیلابیلو ستونزو له کبله د علاقانو او په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو د محصلانو لپاره د زده کړو برخې او د زده کړو ساحه را تنګه شوله. په افغانستان کې آنلاین زده کړو وده وکړه. له افغانستان نه بهر د نجونو د تعلیم په برخه کې یو شمېر فعالان او دننه په افغانستان کې یو شمېر فعالان چې غواړي له نجونو سره مرسته وکړي څو وتوانېږي دغه وخت چې ښوونځي ورته تړلی دي په دې کې په کور کې زده کړې وکړي. بیلابیل آنلاین مرکزونه، تعلیمي ادارې، سیستمونه ویبپاڼې رامنځته کړلې تر څو نجونې آنلاین زده کړې وکړلی شي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې د ځوانانو لپاره آنلاین زده کړې خصوصا د افغانستان د ځوانانو لپاره څومره مؤثرې دي، څومره ممکنې دي، لا عملی زده کړو سره څه توپیر لري. همدارنګه په افغانستان کې د انټرنیټ او تخنیکی وسایلو شتون، کمپیوټر، موبایل، دې ته په پام باندې څومره لاسرسی آنلاین زده کړو ته شته دي. او په مجموع کې په ځانګړې توګه د ښوونځي دوره تر دولسم ټولګي پورې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، لوړې آنلاین زده کړې څه توپیر لري او په دې برخه کې توپیرونه شته او که نه. ځینې ادارې چې د آنلاین زده کړو په برخه کې کار کوي څومره مؤثریت لري او څومره دغه تشه چې رامنځته شوې ده ډکولی شي، په کومو برخو کې ستونزې شته، بهبود څنګه رامنځته راتلی شي، په دې به بحث کوو. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د موږ بلنه منلې ده. دا به مرا سره وصل دی، دی به میلمی. ګلالۍ هوتک د ټولنپوهنې څخه فارغه ده او دا مهال آنلاین ځینې کورسونه لولي. دا به هم را سره په خبرونه کې. همدارنګه عابده ببکرخیل چې د آنلاین زده کړو یو استاد ده، دا به هم را سره ای آنلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز دا په کندهار کې یو تعلیمی مرکز دی. لاغې ځای به را سره عبدالغنی حسن ملګری د خبرونې په جریان کې ځینو نورو اوریدونکو او همدارنګه د خبرونې نورو را بلل شوو میلمنو ته هم ورسو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل به له شینواری صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب شینواری، راځئ چې مخکې له دې نه چې دا تعلیمی او د پوهنې بحث ته ورشو، یو څه له تاسو سره زه دا سیاسي ابعاد د موضوع مطرح کوم. د نجونو ښوونځي تړلې دي. طالبان وایي دوی د یوې پالیسۍ په جوړولو لګیا دي، په دې برخه کې کړنلاره جوړوي. تحریم کړي مو نه دي، حرام مو نه دي ګڼلي، خو کار ته پی اړتیا لرو. تاسو مراته داسې خپل نظر ووایئ، څه روان دي؟ آیا واقعا همداسې ده که نه نورې څه مسلې دي؟
ان صاحب، اول تاسو ته سلام او ټولو اوریدونکو ته درناوی. ډیره مننه، دا مهم موضوع ده. ما بحثونه هم ډېر کړي ماته بېخي داسې یو تشویش لکه ټول افغانان ته چې پیدا شوی. موږ ته هم ډېر عوامل کېدای شي احتمالا موجود وي، ځکه موږ خو هغوی سره عملا نږدې اړیکو کې نه یو، او کوم پالیسي چې دوی لري دوی د هغې شاته به اصلي دلیل دوی ته معلومي. خو تصور شي کېږي یو احتمال دا دی چې دوی کوم سیاسي مشکل لري او نه غواړي دغه سیاسي مشکل له ملت سره شریک کړي او یو بهانه کوي. یو د دې نه بل خطرناک امکان دا لري چې په دوی کې یو څو کسان دي لکه د علوم اکاډمۍ رئیس حاج اوقاف وزیر او ارشاد دعوت وزیر او د قندار والی او څو نور چې دوی ډېر مؤثر دي په مشر باندې، او دوی په فکري ډول او د سترې محکمې رئیس د ټولو نه مهم په فکري ډول دوی د دې مخالف دي. او حتی سترې محکمې رئیس یو کتاب لیکلی چې امارت اسلامي او د هغې کړنلاره عربي ژبه، اول ته واضح لیکلی چې د ښځو زده کړه اسلام کې ضرور نه ده، او حتی دوی ته باید لیکل هم زده نه شي او اجازه هم ور نه کړی شي چې د بم سر ته وپېژني. دا ډېرې زړې خبرې دي چې هم د اسلام خلاف دي، هم د بشري حقوقو، هم د دې یوویشتمې پېړۍ د پرمختګونو. نور احتمالات هم کېږي چې یا اقتصادي مشکلات لري چې هغه هم موجود دي، خو دنیا نه د کومک غواړي. دا احتمال هم لري چې دوی دغه د نصاب مسله، یا د نصاب خو ډېر اسلامي نصاب دی د افغانستان، او کوم وړې وړې خبرې پکې دوی هم راپور نشر کړی، هغه کې کوم داسې بنیادي ستونزه دوی نه ده پراخ کړې. ډېر وړې خبرې لکه دلته د تصویر کې یو سړي پتونه اوسته، او یا دلته د ډاکټر هوګو نوم راغلی، دغه خبرې خو یو میاشت کې اصلاح کېږي. نو هماغه دوه خبرې ډېرې خطرناکې دي چې ممکن یا دوی په ایډیالوژیکي ډول د ښځو د زده کړو مخالف دي، د جنکو د زده کړو او د ښځو د کار، او د دې د تېرې دورې د شپږم نه تر 2001 کال تجربه هم همدغسې ناکامه او تشویشناکه وه، او اوس یې هم. او دویم احتمال دا دی چې یو سیاسي فشار، یا د داخل نه یا د بهر نه، او هغه دوی نه غواړي چې فشار کړي. نو په صورت کار دلیل دوی د مسؤولو په توګه، د افغانستان د اوسني نظام په توګه، مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، او خلک هم مکلف دي چې خپل حقوق دوی نه غواړي.
شیروار صاحب، یوه بله پوښتنه هم چې دام یو څه سیاسي اړخ لري له تاسو نه غواړم وکم، هغه دا ده چې تاسو د پوهنې وزارت مرستیال وی، تر دې وړاندې هم اوږده فرهنګي تجربه لرئ د کتابونو په لیکلو کې، او همدارنګه د فرهنګي چارو په سنبالښت کې. د معارف د وزارت د مرستیال په توګه کله تاسو وغوښتل شي چې یوه داسې طرحه جوړه کړئ چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، او دغه دوه ټکي چې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو د پاره وي، څومره په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده، او څومره وخت به واخلي؟
اصلا هم پخوانی نصاب، هم پخوانی پالیسیګانې د افغانستان د شرایطو اسلام سره مطابق وي. متاسفانه په تعلیمي نصاب کې مشکل و، مضامین ډېر و، همدارنګه معرف کې لاسرسي برخه کې مشکلات و، په کیفیت کې ډېر ژور مشکلات و، یعنی په ځینو برخو کې حتی فاجعه بار و. خو د افغانستان په شرایطو کې د ډېر اوږدو جنګونو وروسته دغه پرمختګ هم و، لکه د متعلمینو، معلمینو او مکتبونو په شمېر کې لس چنده زیاتوالی راغلی و. برعکس ولس ولایتونو کې چې جنګ و هلته نامنی وه مکتبونه بند و هغه هم اوس مشکل حل شوی. نو د طرحې مشکل ډېر نشته. موږ د معارف د ریفورم لپاره یو ډېر بنیادي کار کړی و، هغه کې دیني عالمان او د اسلام متخصصین هم سره ملګري وو، او د معارف متخصصین هم د سیاسي چارو او د جامعه شناسۍ او د افغانستان د کلتوري باریکیو متخصصین ټول وو. نو داسې یو نصاب موږ جوړ کړی چې د نړۍ معیارونو سره هم برابر دی او د افغانستان د شریعت سره دوی کولی شي. هماغه نصاب تقریبا 50% کار شوی او هماغه تکمیل کړي. دا یو اړخ. بل د معارف د ریفورم یو ډېر جامع راهنمود موږ لیکلی وو او ډېرې برخې اصلاحات شروع شوي، هغه هم شته دی. دوی باید هغه وکړي ځکه دوی اوس حاکمیت یې قوي دی، امنیت یې تامین کړی دی، یو لاس حکومت دی، داخل کې ډېر اختلافات نشته ورسره، داخلي حریفان او داخلي مسابقه منځ کې نشته. نو که دوی غواړي خو زه په ډېره خوشحالۍ دغه طرحې ورته لیږلی شم، سره له دې چې دوی سره سیاسي مشکل لرو. موږ ته بهر ته راوتي، هلته موږ ته هغه محیط د یو مساوي خاروند احساس موږ ته نه راکوو، مجبور شو چې تیرها شو. ولې افغانستان زموږ وطن دی، نو دغه طرحې او پلانونه او اصلاحي پروګرامونه جوړولو کې خو سره ټول افغانان نظر دي چې کومک کوي، هغه مشکل نشته. مهمه خبره دا ده چې دوی پالیسي تغییر او ذهني تغییر راولي او دا مسله دوی ته لومړیتوب پیدا کړي او د خپل مکلفیت در کې چې د خپلو خلکو مقابل کې اجرا کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره. رابش وس دې بحث تا چې هر څه چې دی خو آنلاین زده کړې په ځانګړې توګه دی افغان جنو لپاره دی یو بدیل په توګه مطرح کیږي. مخکې له دې نه چې د ډاکټر صاحب نظر په دې اړه واورم، زه ورزم کندهار کې را سره عبدالغنی حسن دی. دوی یو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز په نوم باندې لري. ښاغلی حسن، تاسو دغه مرکز خپلې چارې څنګه سنبالی، څنګه مخې ته ځئ، په آنلاین ډول باندې څه کوئ تاسو؟ تاسو مایکروفون بند دی، که مایکروفون مو لطفا ولګوئ. مهرباني وکړئ زه وسم د تاسو غږ نه اورم. حسن صاحب، تاسو که دماغ غږ اورئ کیدلی شي چې یو ځل له خپرونې نه ولاړ شئ او بیا راشئ بیرته ورته. وربشو یو بل تر څو پورې چې له ښاغلي حسن سره د موږ دغه تخنیکي ستونزه، البته د موږ تخکاري خو په غږ کې یو ستونزه لرو چې غږ یې صحیح نه اورو. وربشم د آنلاین زده کړو استاد عبیده بابکرخیل را سره ده. آغلی بابکرخیل، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو راته ووایئ، لکه تاسو د آنلاین زده کړو یوه استاد یې او په دې برخه کې کار کوئ، څه ډول خپل فعالیتونه تنظیموئ او آیا دا په نجونو باندې متمرکز دي که نه په نورو برخو کې هم دي؟
بند شوی په لګېده. نه یو ښه بدیل هغه بعضو آنلاین زده کړې رامنځته کړې چې هغه ادارات او همدارنګه بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین په توګه درس ورکوي. نو
وبخې، متاسفانه چې ما ته د تاسو غږ صحیح نه راځي. آغلی بابکرخیل، که غږ مو سم که لږ ځای تبدیل کړئ، د ما همکار به بیا زنګ ووهي. اوس د ما غږ اورئ؟ متاسفانه چې غږ صحیح زه نه اورم. حسن صاحب، تاسو اوس ووایئ، تاسو غږ خبرې وکړئ چې زه یې اورم که نه.
سلام احترام تاسو ته، زما ژبه تاسو اورئ؟
وسی اورو، مهرباني وکړئ.
سلام احترام تاسو منه یو تاسو له طریقه تاسو در اړیو اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب محترم ته ډیر خوشاله یم تاسو سره په خبرونه کې وزایو. هله د ټول به جوړ روغي.
مننه. ما مخکې له تاسو پوښتل چې تاسو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز لري، خپل چارې څنګه سمبالوي؟
او په افغانستان کې خو دغه د آنلاین پلیټ فارم ډېر ناوخته رامنځته شوی دی. دا خو د کرونا پر اتک سره او یا هم تر هغه وروسته افغانستان کې ډېر ګروپونه سینټرونه دې ته متوجه شول. موږ هم دا وپتیله چې داسې یو آنلاین د زده کړو مرکز چې ټیچ ټیم دا آنلاین یا تعلیمي ښوونیز تعلیمي مرکز دی داسې یو بنسټ مو رامنځته کړي، او له دې طریقه موږ دوه اړخه د زده کړو هغه جریان مو تازه ساتلی دی چې اوس هم په داخل کې هم شاګردان لرو او په بهر کې هم شاګردان لرو. ځکه د آنلاین زده کړو یوه دغه پلټ فارم اسانتیا رامنځته کړي چې د هیواد په هر ځای کې چې وي هغه زده کوونکي دې ته لاسرسی لري، او په دې برخه کې موږ د اسلامي زده کړو څخه نیولې بیا نو د مکتب مضامین دي او انګلیسي ده، او تازه چې کوم کسان تللي په بهر کې دي د هغوی لپاره هم موږ د اسلامي زده کړو د پښتو د دري د انګلیسي او یا هم د افغانستان پیژندنې په برخه کې شاګردان لرو چې ټول هغه افغانان چې د هیواد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي د هغوی لپاره زموږ دغه سیستم یعنی حساب جوړ شوی دی. دلته په کندهار کې دغه مرکز دی، موږ یو برانچ په کابل کې لرو، او بالاخره په دې برخه کې موږ هم ښځینه استادان لرو او هم نارینه. ځینې په افغانستان کې د خپلو خوندو لپاره ښځینه استادانې غواړي، نو د هغوی لپاره موږ ښځینه استادان لرو. دا چې په هره برخه کې دوی هغه مضمون انتخابوي، هغه که د مکتب مضامین یا هم که د ژبو په برخه کې وي او یا هم ساینسي مضامین او یا هم نور هغه برخې چې دي. دغه برخه ډېره فعاله ده او ډېره ښه ده. د پخوا پرتله شاګردان مو ښه دي، پخوا کې خو هغه وختونه ډېر کم و، خو د دغه نظام په راتګ سره دا برخه هم لا فج شوې ده او لا هم کمزورې شوې ده، ځکه ډېر خلک زړه ښه نه کوي یا هم له هېواده چې وځي نو په دې برخه باندې ډېر هغه اکتفا نه کوي، یا هم د سند خبره ده چې بالاخره د دې څخه څوک چې فارغ کېږي نو هغه اسناد یوازې د دې مرکز د تاییدۍ په توګه ورکول کېږي. خو لا هم د دې برخه کې یو وخت ډاکټر صاحب هلته په وزارت معارف کې معین و، موږ خپل ټیم د دې لپاره یو خاص طرحه جوړه کړه چې په افغانستان کې د آنلاین زده کړو په برخه کې له بده مرغه داسې قوانین نه وو او داسې لایحه نه وه چې د هغه لپاره دې دوی اجازه ورکړي او هغه څه چې رامنځته شي. په نړۍ کې تاسو وینئ ډېر پرمختللي هېوادونه په دې پلټ فارم باندې کار کوي، هغه که د مکتب درسونه وي او یا هم د پوهنتون په سطحه وي او یا هم تر هغه لوړې زده کړې.
مننه مننه، زه تاسو ته بیرته راځم، زه تاسو ته بیرته راځم، په دې نور اړخونو باندې به هم وغږیږو. اغلی بابکر خیل را سره بیرته وصل شوی دا وبخی چې مخکې موږ د تاسو غناوري د کوسی اوري، ما غوښتل چې تاسو راته د خپل کار د سرنګوالي پاړه باندې وایي چې آنلاین زده کړې تاسو څنګه مخه ته وړي، مثلا څه ډول وسی اورو مهرباني.
بله، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویلي په افغانستان کې چې کله په زده کړو باندې بندیز ولګېده نو آنلاین زده کړې یو ښه بدیل شو چې حداقل نجونې وکولی شي په دې آنلاین بهیر کې خپل هغه د تعلیمي او تحصیلي لړۍ همداسې جاري وساتي. مستند خپل ځان سره لري د آنلاین او همدارنګه مزیتونه هم لري، خو موږ اصلا چې صنفونه کله دایرو مثلا هغه بعضې ادارات دي چې هغه شپږ میاشتنی د سه پروګرامونو مخکې به لیکه په حقوقو کې یا په مثلا په ژورنالیزم کې یا په همداسې په طبي بخش کې یو شپږ میاشتنی پروګرام جوړوي چې تر څو حداقل دا ټول درسونه پکې د تکرار غونډې شي. بیا بعضې دي چې په لکه د پوهنتون په څېر هغوی سروار محصلین جذبوي، هغه هم د نجونې دي، خب دا بیا جدا جدا مثلا په سمسترونو باندې ویشل کېږي او د زوم لینک له لارې زیاتره موږ خپل تدریس دغه اپلیکیشن له لارې مخکې بیای. خو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د انټرنیټ ستونزه ډېره ده، زیاتره موږ د دې مشکلات سره مخ کېږو. انجونې زیاتره مثلا چې هغه باید په حضوري کې هغوی د دې درسونو څخه استفاده کوي دلته نشي کولای، ځکه چې انټرنیټ زیات مشکل لري. نو څوک چې جوین کېږي بیا هغه له جلسې څخه دوه درې ځله خارجېږي بیا بېرته داخلېږي، نو دغه مشکلات دي. او ورسره بیا دا چې موږ د حاضري ستونزه ډېره زیاته لرو، یو څوک د یو آی ډي نه داخلېږي بل څوک د بل آی ډي نه داخلېږي، نو بیا موږ د قبل ته هم نشو کولای چې موږ ووایو چې کوم محصل یا کوم شاګرد دوامداره توګه باندې موږ سره په دې درس کې یا په دې صنف کې یا په دې جلسه کې حاضر و کنه. او نور په عموما کې آنلاین زده کړې یو بدیل کېدای شي، هم د حضوري ځای نشي نیولی.
مننه کوم، بیرته درته راځو. ګلالی هوتک، دا د ټولنیزو علومو نه فارغ ده او غالبا چې په آنلاین توګه زده کړې کوي. دا مر سره ده اغلی هوتک، تاسو نه مننه کوم ستړي مشي خبرونه ته، تاسو د آنلاین زده کړو په اړه باندې خپل نظر راته وای او خپل تجربه مو راته وای.
سلامونه علیکم چې تاسو د ازادي غږ قدرمن اوریدونکو او محترم میلمنو ته وړاندې کوم چې لرم چې ټول تاسو لرئ. زما په نظر خو آنلاین زده کړې کوو په ټوله نړۍ کې آنلاین زده کړې مثبت او یو ښه مثبت ګام بلل شوی ده، خو بدبختانه په افغانستان کې یو خوا د خلکو غربت او فقر او بل خوا د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت چې زموږ ورسره لاس او ګرېوانو یو عامل ده. که چیرې د انټرنیټ لوړ قیمتونه راکم شي، زه باور یم چې د انټرنیټ د آنلاین زده کړې دغه ستر ګام به په افغانستان کې هم مثبت رول ولري. نو موږ خو همیش چې ځکه چې کوو کله چې موږ انټرنیټ ضعیف شي جاسیتسنه داخلي وو، نو موږ درس ولې یا هم هیڅ په حل مطلب باندې پوهېږو، یا موږ درس وات شي یا هم درس نه بېخي وړاندې ورسو، داسې مشکلات لرو په آنلاین درس کې.
مننه کوو تاسو را سره اوسئ. بیرته براشو ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره، دلته څو مسائل دي د دې هغه قانوني جوړښت باندې، لکه مثلا سمدا اغلی بابکر خیل چې وویل یو پانتون لارې ناغوی ښایي کار کوي، او هغه قانوني مراحل یا د شاګردانو ډیپلوما یا تحصیلي اسناد دا شاید ومنل شي. په ورته وخت کې ښاغلی حسن چې څه وایي، شاید اسنادو کې یا په ځینو ځایونو کې ومنل شي. یعنی دا یو اړخ دی، کیفیت بل اړخ دی، د خلکو لاسرسی ورته بل اړخ دی. تاسو د جمهوریت پر مهال باندې په دې برخه کې په دې اړخ باندې هم فکر کړی و؟ دا بحث په هغه وخت کې مطرح و او څه د راتلونکي لپاره څه بحثونه درلودل؟
ډېر مننه، دا ډېر مهم بحث دی. او په جمهوریت کې موږ ته ډېر توجه وکړه، ځکه ما وخت کې یو خواته لسولیتون کې مکتبونه بند و، په ځینو سیمو کې چې ښوونځي خلاصم و د اوم نه وروسته جنکه یا کورنیو د غوښتنې له مخې دوی کور کې کېناستي، او یا فاصلې ډېرې وې لکه د مکتب او کور منځ کې یا پل نه و یا سیندو یا غر و یا کورونه لرې و، نو جنکۍ کور کېناستي. نو دې سره موږ یو شدیده دلچسپي لرله چې دغه جنکۍ بې تعلیمه نه شي. رئیس جمهور هم دې سره ډېره مینه وه زما خپلم، نو همدا ماته وویل چې ته دې ته پروګرام جوړ کړه او چې څومره پیسې زه درته پیدا کوم. مطلب پالیسی هم وه، یو مقرره ورته جوړه شوه، ډېر زر د کابینې نه بې د نوبته پاس شوه چې آنلاین زده کړه افغانستان کې اجازه لري او میکانیزم یې تشریح شو. ولې متاسفانه دا ډېره مشکله وه چې د پیسو په موجودیت کې او زمونږ د ډېرې قوي ارادې په موجودیت کې بیا هم هغه د خریدارۍ سیستم او د تدارکاتو ډېر زیات سخت و. موږ هند ته نفر ولېږل، هلته کمپیوټرونه تدارک کړ، وویل چې موږ بیا ارزان درته تولید کوو، مګر هغه تر څو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړي کمپیوټرونه تولیدوي په دومره غټه پیمانه، هغه هم وخت نیو. بیا تدارکاتي پروسې د افغانستان ډېرې بیوروکراتیکې وې او فساد هم پکې و. یعنی حتی رئیس جمهور هم چې یو شی پوش کوو لاندې خلکو سه همکاري نه کوله، کشکنی کوله. بله مسله دی کې درسي مواد ده، درسي مواد ورته جوړول ډېر زیات وخت غواړي، هغه کې موږ ورته ویډیوګانې اخیستي، یو پخوانی قرارداد موجود و، هغه کې فساد شو، بیا هغه ما بلاک کړو، ځکه هغه کې د افغانستان د ماشومانو لس پولس میلیونه ډالر مصرف ضایع کېدل. او په نو مواد هم کار شروع کړو، اګر چې زما همکارانو ډېر همت وکړو، په ډېر لږ وخت کې دی 15-16 ویډیوګانې جوړې کړې. خو عملی ځکه نه شو چې بیا خو نظام هم د منځه لاړ. خو اوس چې زه وایم لږ به په دې ځل تفصیلي بحث وکړم چې د خویندورونو ته هم لږ واضح شي اورېدونکو ته. د ښه والي وهنیت له نظره خو دې کې شک نشته، ډېر دی نه چې فاصله د مکتب په نظر کې ونیسي، منځ کې د کور او د مکتب پول یا سړک یا سیند په نظر کې ونیول شي، جنکو ته دا رسي. ځینې کلتوري باریکۍ کې یو فامیل استثنایي نه غواړي چې لورې راشي، هغه کور کې ورته آماده کېږي. معلم هم مثلا فزیکلي که نه وي د آنلاین یا ښځینه معلمه یا مشران معلمان کولی شي، نرخ یې ممکن ارزان راشي. دا د لارې فاصله، د تسهیلاتو فاصله، د تعمیر فاصله، باید دا ټول مسایل پکې حلېږي. او وخت هم یو څه سپما کېږي، لکه یو څوک یو ساعت مکتب ته ځي، یو ساعت راځي، دغه مسما کېږي دا ګټې دي فائدہ لري نور ملکونو کې ډېر کامیاب دي دا مسایل خو لکه ما چې ویل مشکلات دا دي چې د پالیسۍ او د قانون مخکې حکومت خو دې ته پالیسۍ جوړه کړې وه مفره پاس کړې وه اوسنۍ اداره دا د قانون او پالیسۍ له مخې مني لکه د خور چې ویل چې باید د شاګردانو سند ومنل شي بل مسله درسي مواد د چا باید تکمیل شي ځکه موږ چې شروع کړي وو کرونا په ورځ کې ډېر راغله او چټک په پرمخ لاړه خو تکمیل شوي نه وو بل درسي وسایل دي دا جنکوت خو یو کمپیوټر یا یو آیپیډ یا یو سمارټ فون فکر دی او افغانستان خلکو ته معلوم دی ډېر زیات غریب دي دانش شخصي او کمالم فزیکل یا مثلا په حضوري شکل کار نه دی ولې حداقل یو رهنما د شاګردانو ته یو لارښوون کې د تدریس او وروسته د پروسې نه د سپروایزر مسلم ده چې دا به څنګه کېږي دا د جنکو تنظیم د دې شمول په دې ښوونځیو کې یا په دې آنلاین پروګرام کې دا هم ډېره غټه مسله ده برخه مشکل ده انټرنیټ خو د نورو خویندو ورورو ته اشاره وکړه چې ډېر بنیادي مشکل ده افغانستان کې او د دې پروګرام به یو سابدهي او راپور او نظارت دغه هم غټه مسلې دي نو په دې حساب زما نظر په لنډیز کې وایم دغه ټول اهمیت سره سره او د ټولو ستونزو ته په پام کې کتو چې ما تشریح کړو نتیجه ته رسیدو چې دا د حل اساسي لار نه ده دا د حل یوه کوچنۍ لار ده او ممکن 50% یا 100% مشکل حل کړي مګر مونږ په دې ویشتم پیړۍ کې او د جنکو بنیادي حقوق ته په ممکن په نظر کې کولو په نظر په کتلو سره او د تعلیم د اهمیت په نظر کې نیولو سره و ټول کوشش د دې لپاره چې خوندې ورته خلاص شي او هیڅ دلیل او بهانه نشته چې مونږ دا وایو چې زه خو 50% جنکې بیا لاندې وایو نو ربه نو وایي او 50% ته مطمئن نه چې دا رسول شي کنه نو ټول کوشش او مبارزه او اډوکسي او کمپاین باید د دې لپاره چې خوندې خلاص شي
ډیره مننه شنواله سب تاسو سره ووسی زب راشم اخغلی حسن ته خغلی حسن تاسو د انټرنیټ لا موضوع سره لستونز سره چلته یاد شو دغه د خپل تعلیمي چارو په برخه کې څنګه چلند کوي او فکر کوي چې په دې برخه کې ستونز څنګه کمیدل شي او همدارنګه د شنواری صاحب په دې مسله باندې منظر څه دی چې دی وایي چې شاید د ډیرو کم خلکو ستونز
او اول خو خبره دا ده چې په افغانستان کې انټرنیټ ډیر ګران دی
مهرباني اوروي
سم مرکز چې دی په دغه برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه یو خو انټرنیټونه ډیر قیمته دي کله چې موږ فیس اخلو هغه فیس چې موږ به د استادانو هغه معاش هم نه ور باندې رسیږي نو او په کم فیس سره دغه څنګه رسیږي نو د انټرنیټ قیمت
طالبان چې تاسو په انټرنیټ کې مسله دا چې مونږ مغږ ناورو تصویر مو بندیږي زه ورسم اغلی ببکر خیل ته تاسو مخکې د انټرنیټ یادونه وکړله په دې برخه کې د انټرنیټ د ستونزې په واري کې څه کیدلی شي دغه د تاسو په ځانګړې توګه د نجونو محصلانو سره په بهر یا دننه په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویدیځ کې ځینې د افغانانو ټولنې یا د افغانو نجونو د حقونو فعالان او یا مثلا هغه نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې ښکیل و اوس له افغانستان نه وتلی دي دوی بیا بیا وایي چې دوی غواړي له افغان نجونو سره ننګه وکړي ملاتړ وکړي څه ډول مرسته کولی شي په دغه برخو کې
چې زده کړې چې دی هغه د جهاني اعلامیې د بشر د حقوقو البته منل شوی یو ماده ده چې په هر کشور کې زندگی کې د هغې تابعیت لري نو دولت مجبور مکلف دی چې هغوی ته زده کړو زمینه برابره کړي دا چې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ له دې ماتل سره مخ شو دا په افغانستان کې د خواشینۍ خبره ده نړیواله ټولنه کولی شي چې مثلا حداقل د تحصیلي بورسونو یو زمينه مساعده کې زیاتره دلته یو غټ مشکل ده چې په افغانستان کې یو ستونزه ده چې هغه زیاتره انجونی ده بهرنۍ ژبه ډیره په منظم ډول یاد نه نو دلته په بورسونو کې ورته همدا مشکل پیښې دي چې هغه انګلیسي ژبه ډېر زیات یاد نه نو هغه نشي کولای چې د اقل خپل درسونه چې په کشور کې نکېږي باندې ادامه ورکړي ورته کبه یاد نه هي د اقل ها د نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره د انساني حقوقو لپاره کار کوي نو د افغانستان د انجینر سره د وسایلو کې یا هم د انټرنیټ مشکل حلول کې مرسته وکړي چې هر ادارو سره کار کړی ده نو ما پر ځکه ډول کار کړی ده حتی خپل انټرنیټ هم خپل ځان مصرفوم د دې لپاره چې فقط نجونې د زده کړو څخه پاتې نه شي بیا کله چې د انټرنیټ ستونزه کېږي زه مجبوره یم چې خپل درس د ثبت په شکل مثلا د ثبت کوم محصلین ته په هر صنف کې جلا جلا ولېږم هلته بیا د ثبت ستونزه دا ده چې بعضې محصلین سهلنګاري کوي هغه اوري بعضې نه اوري هغه د درس یعنی هغه ډیره فائده هغوی نشي کولی ترلاسه کړي نو زه خپل مشکل په داسې یو څه باندې حلوم چې د اقل کا په زوم لینک له لارې ونشي نو زه خپل درسونه ثبتوم او هلته یې لېږم خو بیا هم په ټوله کې د نړیواله ټولنه یا هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي حد اقل د افغانستان د نجونو لاسنیوی کولی شي او په وسایلو کې او همدارنګه د انټرنیټ د ستونزې په حلولو کې دوی سره کا هیڅ نه وي ځکه حکومت هم کولی شي دوی له دې مزل څخه وژغوري
ظاهرا ما تخکاری چې موږ سره وصل دي خغل حسن تاسو هم پام دی اړه باندې غږیدې د انټرنیټ د ستونزو په اړه چې انټرنیټ نازواني وکړل او د تاسو غقت شو وس په وګورو چې کا خبرې مو مونږ اوریدلې شو نو غواړو له تاسو نه واورو ځکه تاسو پام دي ستونزې
دا یو ډېر ښه مثال دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ مسله هم دا رسیده نو انټرنیټ کمزوري او بلا خره ډیر ګران یا قیمته دی چې د هر چا وس نه ور باندې رسیږي موږ خپل په دې مرکز کې د هغه سی یو تیز انټرنیټ د جوړېدو دغه کړي دي چې د لپاره چې کلاسونه کاته نسی او موږ په دې برخه کې مثلا په کورونو کې خندستا د غوې لپاره کمپیوټر موږ د یو پلیټ فارم څخه کار اخیستی چې هغه موږ جوړ کړی دی په هند کې لکه زوم یا اسکایپ یا ګوګل میټ چې دی دته ورته کله چې زده کوونکي راځي خپل کلاس انتخاب وي خپل استاد انتخاب وي او بل اخره کلاس ته راځي یا سیم ته راځي او بل اخره تدریس ورته کیږي نو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې انټرنیټ قیمت دی د هر چا وس نور باندې رسیږي مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه افغانستان کې غریب خلک زیات دي په دې برخه کې دولت کومک وکړي کارکاري وکړي په دې برخه کې ډېر شی او بدیل لاره ده دوی چې وایي مثلا خوندې په کورونو کې اوس د خوند لپاره بدیل لاره ده اسانه لاره ده چې د انټرنیټ لارې د تدریس وسی د خوند له اړخ څخه خوند ته وسی دا یو هغه بهانه ور باندې درېدلای شي ته په ځای چې هغه په کور کې نو شل لاره ده چې انټرنیټ یو ځای نیولای شي خو زه بیا هم دا خبره کوم خدا خو بسنه نه کوي ځکه چې هغه ماحول چې استاد باید تختای استاد وویني بل اخره د هر څه نږدې په سیم کې احساس عملی کارونه وسی دا خو بیا په انلاین زده کړو کې نه کیږي نو ښه خبره دا ده چې هغه وسی دا چې هغه نه کیږي نو دا یو بدیل لاره ده یو بل اشاره زه دا کوم ان صاحب چې د بهر څخه هغه افغانان دې په دې برخه کې ډېره همکاري کولای شي د دغه پلیټ فارمو په جوړولو کې یا په دې برخه کې د ځینو خوندو دورونو استعمالولو یا په دې برخه کې چې هر هغه کور ته مثلا یو آیپاد یا کمپیوټر کور رسیږي په دې برخه کې ځینې خوندې ډېر ښه کولای شي چې د دې څخه مستفید شي او په آنلاین زده کړو کې برخه واخلي هغه چې هر برخه وي یا د مکتب برخه یا د پوهنتون برخه یا نور یا غسی لنډمهاله کورسونه چې وي نو په دې برخه کې دوی کولای شي چې ډېر ښه ونډه واخلي او د دې څخه مستفید شي او دا اسانه لاره ده ځکه کومه فزیکی زده کړې جریان چې دی نو دا یو اسانه لاره ده لبعد مرغه چې دلته اوس دواړه ډېرې کمزوري دي یو هغه فزیکی خو بیخي نه څه د خویندې لپاره او دلته چې هغه د آنلاین زده کړو مسله ده هغه هم دلته داسې ټاپه غوندې ولاړه ده ځکه چې زده کوونکي په څو دغه سره راځي یو دا چې دا امید به وي چې مثلا دوی دلته ښه زده کړه ترلاسه کوي یا په دې جریان کې دغه بهیر کې راګډېږي نو بالاخره د دې لپاره سند مهمه خبره ده او کله چې سند یو دولتي ارګان درته نه تاییدي یا مثلا نور کوي یا د آنلاین زده کړو په اړه بېخي پوهېږي نه یا مثلا نه غواړي چې دغسې آنلاین زده کړې هم وسي نو دا یو غټ چیلنج دی، یو غټ ننګونه ده چې دې لپاره حل لاره فلحال نشته. موږ په داخل کې هم او په بهر کې هم افغان ماشومانو ته ډېر ښه پروګرامونه لرو، خو د دې په برخه کې د بهر افغانان کولی شي ګډون وکړي او کوي هم. اوس برحاله ډېر شاګردان لرو، خو په داخل کې ډېر کم شاګردان شته، یعنی په خاص ډول ښځینه ډېرې کمې شته، ځکه چې خبره یوازې د انټرنیټ ته او اخر د سند خبره ده. دغه دوه مهم ننګونې دي چې دې لپاره یو حل لاره چې پیدا شي نو ډېر به ښه وي، ځکه اوس په ټوله نړۍ کې په هر هېواد کې د آنلاین زده کړو مسله روانه ده او په دې برخه کې دوی ښه کار کوي او ټول خپل اتباع و خپل هېوادوالو ته د آنلاین زده کړو په برخه کې ډېر پرمختللي سیستمونه جوړ شوي دي او هر څوک ورڅخه مستفید کېدلی شي. اوله مسله دلته د ننګونه ما د انټرنیټ یاد کړل، دوهمه د اسنادو، د درېمه د دې قیمت چې انټرنیټ ډېر ګران دی، نو استاد دې ته چې پر ساعت باندې هغه ته پیسې ورکړي هغه تا ته نه برابرې شي. دغه څو ننګونې دي چې دې لپاره حل لار کړی چې په ټوله برخه کې هم دولت او هم هغه افغانان چې بهر کې دي دغسې یو پلاتفارم د رامنځته کېدو لپاره اسانه خبره ده. او خپل دولت یې ډېر ښه کار کېدلی شي چې که دوی دغه بهانه کوي، لکه ډاکټر صاحب چې وکړل هغه بهانه ورباندې درېدلی شي. د آنلاین زده کړو مسله خو ډېره اسانه ده، خوندو له اړخه خوندو ته یو ښه د زده کړو جریان هم وڅارل شي او هم یو تدریس وشي. تر دې خو دا ښه دی چې یو خور په کور کې د زده کړو څخه محرومه ده، نو دا خو به ډېر ښه وي چې د آنلاین زده کړو مسله روان ده، هم د راډیو د لارې کېدلی شي او هم د تلویزیون د لارې او هم د انټرنیټ د لارې. خو خبره بیا هم هغه ده چې انټرنیټ ګران دی او دا چا اوس نه ورباندې رسېږي، او د دې اخر هغه د سند خبره ده چې بالاخره دوی پرې سند ورکول کېږي. که سند نه وي دوی چې فارغ شي نو بالاخره چیرې به کار کوي، ځکه د کار مسله خو هم تاسو ته معلومه ده. نو بالاخره
مننه کوو ښاغلی حسن. مخکې له دې نه چې زه بیرته ډاکټر صاحب ته راوګرځم، ګلالۍ هوتک، تاسو مخکې د انټرنیټ د لوړو بایو نه شکایت وکړه، د وسایلو نشتوالي نه شکایت وکړه، څه فکر کوئ نورې کومې مسلې دي چې نجونې د آنلاین زده کړو نه محرومې کړي په کورونو او کورنیو کې؟ ځکه څومره چې د موږ په افغاني ټولنه کې دا خو نجونې ډېر وسایلو ته هم لاسرسی نه لري، پیسې هم نه لري، الکان خو بیا هم کولای شي بیرون لاړ شي، یا مثلا په ځینو مواردو کې پیسې زیاتې لري نسبتا، یا کورنۍ زیاتې پیسې ورکوي. دغه د افغانانو ټولنیز ژوند او دغه کورنۍ ژوند نجونې په دې برخه کې څومره متاثره کړي دي چې دوی هغه شته امکاناتونه هم سمې برخمنې نه وي، د انټرنیټ او موبایل او تر اوسه پورې لکه ګڼې کورنۍ په دې بحث کوي چې آیا انجلۍ له انټرنیټ سره وصل ووسي که وصل ونه ووسي، ټلیفون ولري که نه. د تاسو په فکر باندې په نجونو باندې دې شیانو څومره اغېز کړی دی؟
تاسو سوال مبارک باید وایي مسجد لویه ستونزه ده، ځکه چې موږ افغاني جامع چې ده هېڅ وخت اجازه ورنه ورکوي چې نجونې موبایل ولري. بیا هغه هم لوی موبایل، موږ تاسو خوشمن موبایل ورته وایو، خو بیا هم تر یو حده کولی شي چې د خپل ورور یا د خور د یو چا نه دا موبایل واخلي او د دې نه استفاده وکړي. خو انټرنیټ لوړ ده او اقتصاد کم دی، آنلاین زده کړې هېڅ وخت نه شي کولی چې د حضوري ځای ونیسي. او وزری آنلاین زده کړې وخت کم دی او شاګردان چې کولی اول خو ساعت هېڅ معلومه نه ده شاګردانو ساته، ځکه په یو ساعت کې عمومي ډول باندې دا تشریح کېږي ورته. نو هر شاګرد چې ګټه وشته وخت څه خواه اخلي که نه نامه سې وشته پاتې کېږي. خو حضوري کې ډېر ګټې ډېر داسې دي، لکه چې یو ساعت کې موږ مکتب کې پنځه ساعته مثلا درس یا څلور ساعته، په دې څلور ساعت کې یو ساعت مثلا شپېته دقیقې یا هم دېرش یا څلوېښت دقیقې اوسي. یو شاګرد کولی شي چې مخصوص تدریس اوسي، استاد کولی شي چې هم ارزیابي وکړي، هم د شاګرد په ذهن کې چې کوم سوال دی ایجادېږي هغه ورته ځواب کړي. خو په آنلاین ډول کې هېڅ وخت نه شي کولی چې شاګرد خپل سوال مطرح کړي. اول خو دا زمینه ورته نه برابرېږي چې برابر هم شي خپل سوال نه شي ورته برابرېږي، چې هغې نه سمه ګټه واخلي. نو یا هم د اقتصادي مشکل اوسي، یا هم د انټرنیټ، او یا هم د وخت. نو دغه مشکلات زموږ ټولنه کې ډېر دي متاسفانه.
مننه. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، بابکر خیل، همدارنګ خغلی حسن، د دې ټولو په اغلی هوتک د دې ټولو په خبره کې یو شی مشترک دی چې آنلاین زده کړې هیڅکله د عملي زده کړو ځای نشي نیولی. په ځانګړې توګه د منځني ښوونځي لیسې د دورو لپاره بېخي ستونزمنه ده. خو مخکې چې ډاکټر صاحب هم په کومې خبرې وکړلې، دوی چې د کوم آنلاین زده کړو په پروګرام باندې دی ویل چې کارم کوو، هغه مشکلات یې تشریح کړه چې د افغانستان ټولنې ته په کتو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځي نشته دی یا سیندونه دي، د سیندونو نه تیرېدل را تیرېدل، یا د نجونو لپاره دغه اوسني نظام مخکې هم په ځینو سیمو کې ځینې ستونزې وي، د دې د هواري لپاره د کرونا په څېر وباګانې راځي، د دې لپاره یو بدیل دی. دستی خو د موضوع سیاسي اړخ کې پرېږدو، طالبانو ظاهرا ویلي چې دوی بلاخره اجازه به ورکوي، او فکر کوم چې په یو ویشتمه پیړۍ کې ته دا به ډېره ستونزمنه وي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره د یو هیواد نمایي وګړي په کورونو کښېنئ. ښایي چې یوه ورځ نجونې وتوانېږي چې بېرته زده کړو ته ستنې شي، صنفونو ته لاړې شي، ټولګیو ته ولاړې شي، خو هغه وخت چې ضایع کېږي د دې جبران، ډاکټر صاحب شینواره، څومره ممکن دی؟ او په همدې پسې مې دوهمه پوښتنه دا ده چې ظاهرا داسې ښکاري دي نړیوالې ټولنې ځینې ادارې او سازمانونه د نجونو سره په یو ډول په دغه حالاتو کې چې دي د همکارۍ کوي. ځینې خلک پروژې اخلي چې د آنلاین زده کړو ښوونځي ولري په افغانستان کې، ځینې مؤثر دي، ځینې مؤثر نه دي. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې دغه نړیواله ټولنه، لوی لوی سازمانونه، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، یا هیوادونه، ځینې هیوادونه ژمن دي په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته په دې برخه کې غواړي مرسته وکړي، څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه مرستې هماهنګې شي او په دغه شتو شرایطو کې داسې ولګول شي چې په درد وخوري؟
ډېره مننه روان صاحب. خو خبره ما بدل کړه، تاسو چې راټوله کړه چې دا سسي حل خو نه دی، ولې په هر صورت یو نسبي حل دی، باید دې توجه وشي. نو بیا دا دواړه حل لري، یو دا چې شرایط نارمل هم شي، باید د بدیل زده کړو سیستم سټنډرډ او معیاري شي، که چیرې مثلا کورونا راځي دین اخیسته یا داسې کوم بل مشکل راځي چې موږ دغه بدیل هم لرو. او بل دام کېدی چې ځینې جنکۍ په خاص سیمو کې د اوم نه اتم نه وروسته نه غواړي، هغوی ته هم دا برابرېدی شي. د یو دایمي بدیل په توګه هم باید دا سیستم باندې کار وشي، او جامع او فنکشنل او کار یعنی کارنده سیستم جوړ شي. مسله فعلا چې دا وړې وړې پروژې دي، یا یو نیمه این جی او یا ځینې ښځې او نارینه ډېره پار کومکونه جلبوي، فکر کوم دی کې مثبت شیان هم شته، منفي هم شته، او دا دغه فرد په نیت او په اراده او په شخصیت پورې مړه لري. ډېر خلک دي چې هغوی باید موږ قدر وکړو، د هغوی د ابتکارونو، د هغوی د مینې وطن سره د علاقې، او د خپل ځوان نسل د تربیې سره چې دوی کومه دلچسپي لري او همدردي لري، ول دې نه ځینې سو استفاده هم کېږي. صرف لکه پخوا چې این جی او رواج، بیا شرکتونه رواج شو، بیا د مدني ټولنې رواج شوې، نو دغه ټولو ښو اړخونو سره سره یو ډول تجارتي او سو استفادې اړخ هم لرو. زه فکر کوم دا آنلاین ښوونځي هم دغسې دي. اوس چې اورو بس چې دا چا نه پوښتنه کوي څه شی کې افغانستان کې مې آنلاین ښوونځي جوړ کړی دی، نو دا چیرې دي؟ مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې موږ ویل چې هلته برق نه وي، انټرنیټ نه وي، جنګ کمپیوټر یا بله وسیله نه لري، او که معلم نه وي، رهنمانی نه وي، دغه دومره ډېر ښوونځي چېرته چلیږي؟ نو مؤثر دي، خو د حل لارې هماغه ده چې تاسو ویل، هماهنګي وظیفه بیا د حکومت ده، هماهنګي او رهبري یا سټیوارډشپ او هغه مالکیت دی چې تر څو نه وي د یو برنامې د یو پروګرام، هغه داسې په خورو ورو یا اډهاک پروګرامونو باندې ډېر نتیجه نه ورکوي. مهم مسله دا ده چې که چیرې دغه اوسنۍ اداره فرض کړه دې ته مزره شي چې موقتا دې آنلاین زده کړې د اووم سیم نورو چوبو جنکو ته چلته، هغه د دوی د ستر او پردې او د امنیت مسله کوم تشویش چې لري هغه پکې عملا حلېږي، نو بیا کولی شي دوی پالیسي ورته جوړه کړي، وایي چې راته غواړم یو کال یا دوه کاله پورې دې د آنلاین زده کړې دوام وکړي، او دوی ورته زمینه بیا جوړه کړي، بیا تقویه کېدای شي چې حکومتي حمایت او قوي پالیسي او برنامه او لکه دا اساس چې بیا د اسانه ارزیابي شي ومنل شي، نو به موثریت یو څه ډیریږي او دلچسپي مو سره داخل کړيږي. خو په دې اوسني شکل چې د چاته پالیسی بندیز ده او د څارنه او نظارت سیستم یې نشته او برخه انټرنیټ هم ستونزه لري او انفرادي اشخاص یو نفر یو څه امکانات پیدا کوي چې ما یو مکتب جوړ کړی دی بل پیدا کوي دا کې چې ما جوړ کړی دی او د راپور دی کوم سیستم نشته چې وګورو آیا دا رښتیا شته کنه نو مانیټور کیږي نه. نو ډېر سړی په ډاډ څه نشي ویلی. ولې پر حال دغه خلکو قدر پر صورت باید وکړو چې هغوی په حقیقي ډول کومک کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عابدا بابکر خیل تاسو راته دا وایي چې له نجونو زده کوونکو سره او همدارنګه د تاسو په څیر له هغو سره چې استادانې دي او د دغه آنلاین پلاتفورمونو نه په استفادې سره دوی زده کړې مخې ته وړي فکر کوي چې دستي خو په دې باندې خو بحث وکړو دا واقعا بیخي دلته واضح ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی خو حالاتو ته په پام او شرایطو ته په پام چې اوس داسې راغلي دي کومو برخو کې مرسته کیدلی شي که خبرې م راټولې کړي تر څو پورې آنلاین زده کړې چې دا اوس روانې دي بهبود پیدا کړي.
عموماً افغانستان بعض کورنۍ حتی هغوی د نجونو ته نه اجازه نه ورکوي بیا هم که دوی اجازه هم ورکړي هم دغه د دوی کړنې ټلیفون کورنۍ یو ډول سار لاندې یعنی هغه اعتماد چې په هلکانو باندې کېږي هغه په نجونو باندې نه کېږي چې متاسفانه ده په خواشنۍ سره باید ووایم چې بعض کورنۍ په ټوله کې باید ووایم چې د وسایلو د کومک سره همدارنګه د بعض د انټرنیټ کولی شي حد اقل دا آنلاین زده کړې مؤثرې او مثمرې تمامې شي ځکه چې اوس په افغانستان کې زده کړې بندې هم دي نو دا یو ښه بدیل کیدای شي حد اقل دا د زده کړو لړۍ جریان وساتي او بعضې د استادانو لخوا چې کومې نجونې تشویقېږي دا یو انګیزه ورته کیدلی شي چې حد اقل دوی د خپل نامعلومه برخلیک چې یعنی دوی په مخ کې لري حد اقل چې دوی د زده کړو څخه محرومه دي یو انګیزه ورته کیدای شي چې دوی خپلو درسونو ته یا دا لړۍ جریان وساتي هغه که په آنلاین ډول باندې هم وي فقط دا غواړو چې فقط د لړۍ جریان ولري او د نجونو هغه انګیزه هم کم نشي نو دا آنلاین زده کړې ورته کولی شي ښه تمام شي. د وسایلو د انټرنیټ ستونزه انشاءالله چې که حل شي نو کولی شو چې د حضوري او بدیل ولرو او د افغانستان د نجونو دا معتل تر یو څه حده به حل کړی.
تمننه بابا کرخل تاسو نه شنواره سبا تورست ورزم خو ترغی مخ کې براشو ګلالی هوتک تا اغلی هوتک تاسو واکندی یبه ماسل پتوګه خپل لري رستونځي یاد کړلې دار ته وایي چې څنګه کېدل شي چې آنلاین زده کړې د نجونو لپاره په ځانګړې توګه هغوی چې دا مهال درس نه پاتې دي بهبود پیدا کا خپل نجونې څه کولی شي کورنۍ څه کولی شي او هغوی چې غواړي یا لږ تر لږه هڅه کوي له دوی سره مرسته وکړي څنګه کولی شي.
مننه. خو مونږ خو دلته چې هر څومره نظر وکړو په هر کوم کې دوه یا درې جنس ته هم نه چکوه چې هر جنس یو موبایل وخت یا د دې انټرنیټ برابر کړي نو چې دولت غواړي چې دغه مسله حل کړي نو هر کورنۍ سره باید د انټرنیټ اول د انټرنیټ او بیا هم د وسایلو کومک او همکاري وشي چې دغه نجونې اوس کولی شي خپلې هیلو ته ورسېږي او هغه کسان نه ډېره مننه چې په دغه بخش کې ملي احساس لري او داسې کورسونه او داسې مکتبونه او پوهنتونونه ایجاد کړي چې د آنلاین له لارې بیا هم سمه ګټه نشي اخیستلی یا ډېره ګټه نشي اخیستلی خلق کولی شي چې دغه د نجونو درد دوا کړي. نو د ټولو نه دا هیله لرم چې دغه بخش کې لږ ښه غور وکړي او ښه کار وکړي چې د نجونو
دغه لوی مشکل حل شي
انشاءالله.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې. لار بشو خغلی حسن تا عبدالغنی حسن را سرا لامشته دی خدای وکی چې انټرنیټی کار وکی. خغلی حسن تاسو را تدا وای چې تاسو فکر باندې په دې برخه کې تاسو عملا کار کوی، واقعنم هغه حالات او شرایط ګوري په دې پوهیږئ چې ننګونې په کومو ځایونو کې دي، څه کیدلی شي په مجموع کې د یوې موقتې حل لارې په توګه، هغوی چې غواړي په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو کې دلچسپي ولري او د دې په خاطر چې دغه وخت چې ضایع کیږي ضایع نسي، څه کولی شي چې دغه ننګونې یا خنډونه چې یاد شول د دې نه په یو ډول تیر شي او وتوانېږي چې په مؤثره توګه نجونو ته زده کړې ورسي؟
اول خبر دادا چی دوس وخت لپاره د انلاین زده کړو مسله ډیره مهمه ده او شری چې دا استا اولا هم دا باید بهبود پیدا کی، لکه څنګه چې هغه ننګونې مو یاد کړل خوندو هم دې ته اشاره وکړله او ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړله چې په افغانستان کې معلومه خبره ده چې دې سره به ننګونې وي، هغه چیلنجونه ستا خو دا چې ودرېږي نو بنده به وي، ښه دي چې دا روان وي او لا هم بهتره ده. په داسې وخت کې هغه خبرې ته زه یوه اشاره کوم مان صاحب چې کله زده کړو ته د اجازې مسله حلیږي یا شریکیږي بالاخره تر هغه وخته پورې به ډېر ښه وي چې خوندې په کورونو کې یو ډول هغسې روحي سکون هم د دې زده کړو څخه ترلاسه کوي. نو دا که چیرې نه وي دوی به په کورونو کې هم خسته کیږي، بالاخره رواني تکلیف ورته پیدا کیږي. په دې برخه کې دغه یو ډېره ښه بدیله لاره ده، دا باید ونه درېږي او لا هم د دې برخه کې خویندې وروڼه ټوله همکاره شي او څه چې کېدلی شي د خپل افغان انسان لپاره د هغه د ژغورنې لپاره او د هغه د تعلیم د دغه بستر د هوارولو لپاره کار وکړي. هغه که څه هم په بهر کې هغه افغان څوک اوسېږي او یا هم په داخل کې چې دغسې د یو احساس له مخې دغسې بنسټونه حمایه کړي او تر څو په دې برخه کې ټولې خوندې هم کولی شي چې په خپلو کورونو کې د یو سازۍ په توګه یو معاش هم ورته ورسېږي او بالاخره دوی یو تدریس هم وکړي. لکه عملاً دغه زموږ تعلیمي مرکز چې دی موږ په کورونو کې خوندې ته دغه سیستم جوړ کړی دی، هغوی د کمپیوټر د لارې د خپل دغه تدریسي جریان په برخه کې خپلو په داخل کې او په بهر کې خپلو خویندو ته او ماشومانو ته، هغه افغان ماشومان چې هر چیرې وي د نړۍ په هر کونج کې چې وي دوی زده کړه ورته کوي، بالاخره دوی ته یو څه رسېږي هم. په دې برخه کې د دوی لپاره خو دا یو کاري فرصت هم دی او په بله برخه کې خپل هغه خویندې چې بیا متعلمینې دي یا په دې برخه کې شاګردان دي دغه تعلیمي مرکز سره، دوی یو ډول که په کورونو کې هم دي راوځي نه یو ډول هغسې یو روحي سکون ترلاسه کوي د دې زده کړو څخه. او ګټه یې دا ده چې کله بیا اجازه ورکول کېږي دوی لپاره به ښه دا وي چې دوی د ارتقا امتحان ورکړي، بالاخره یو یا دوه سمپه به دوی هغه په اصطلاح جمپ ووهي، ځکه دوی خو وړتیا لري او په دغه برخه کې به هغه وخت دوی دغسې ضایع کړی نه وي، بالاخره یو څه به زده کړي وي. او په دې برخه کې د کور دپاره چې دوی په کورونو کې دي نو اسانه خبره دا ده چې دغه وخت دغسې نه ورباندې تېرېږي، یا مطالعه کوي یا په دغه آنلاین کلاسونو کې برخه اخلي. نو ښه حل لاره دا ده چې په دې برخه کې دغه مرکزونه حمایه سي او په دې برخه کې چې هغه خویندې چې په کورونو کې دي چې د یو چا وس رسېږي چې خپل خور ته لور ته ورېرې ته حداقل دغه برخه هم فعاله کړي، تر څو هغوی د دغسې یو حالت څخه، ځکه چې یو وخت زه خپله د دغسې یو حالت سره مخ شولم چې زموږ د کورنۍ زما وریره وه ویل به یې چې دا څنګه یو حالت دی چې زه نه مکتب تللی شم او نه هم د باندې وتلی شم. نو د هغوی لپاره دغسې یو سیستم خو ډېر ښه دی چې دوی حداقل یو استاذ ویني او خبر ورسره کولی شي، د زده کړو هغه جریان خو روان وي او په ضمن کې به دغه وخت هم نه وي ضایع سوی، دوی به د کتابونو سره لرې سوي هم نه وي، ځکه کتاب دوی ته یو ډول هغسې سکون ورکوي، هغسې خوشحالي ورکوي. او بالاخره دوی په کورونو کې خپل دغه کورني کارونه چې کوي، زه یو نیم شاګردان لرم چې کله کله دغه د هنر مضمون چې ورته وایم یا د تاریخ یا د پښتو مضمون چې ورته وایم نو بیا کورنی کارونه ورته ورکوم. په هنر کې مثلا چې تاسو دغه شی جوړ کړئ یا دغه شی رسامي کړئ یا نقاشي وکړئ یا په کور کې د خټو یو شی جوړ کړئ، بالاخره دوی ډېر په علاقه مندي سره په دې برخه کې کار کوي او بیا دغه څخه یو عکس اخلي یا ویډیو کوي را تاسو ته ګوري. نو دا خو یو ډول د دې مصرفتیا سوله د دې سیستم ځانګړتیا دا ده چې په کور کې په خپل خونه کې دې مصروفه دي، مصروف مساتلې دي. نو بیا به د نړۍ په هغه لیست کې نه راځو چې ټول افغانان دې خفه وي او یا هم مثلا د خفګان له وجې د رواني ناروغۍ له وجې. نو دغه سیستم خو د دمګړې دپاره ډېر ښه سیستم دی او دا چې بایسې باید لا هم بهبود پیدا کړي او په دې برخه کې مننه کوم د ټول افغانانو دغه په کار دی.
مننه کو له تاسو هم مننه. ورسته خبرې له شینواری سب سره ټولو ما ډاکټر سب شینواری تاسو ته دا وایي چې لکه خغلی حسن چې یادونه وکړه انجونې له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې یا به اوس ښوونځي ته یا به په بېدرس پاتې کیږي او یا به په یو ډول باندې زده کړې ته دوام ورکوي. په عمومي توګه که د معرف د یو پخانی مرستیال نه علاوه د یو داسې چا په توګه د یو فرهنګي کس په توګه دوی ته مشوره ورکولای شي، مشوره به دې څه وي؟ دغه ورځې چې تیریږي، دغه اوس چې تیریږي، څنګه دوی دغه ورځې په یو ډول داسې کارولی شي چې کیدلی شي په راتلونکي کې په درد وخوري یا ورسره مرسته وکړي د تعلیم او پوهې د لوړېدو له کبله؟ او وروسته البته ما سره کم وخت پاتې دی، او که دام راته ووایي چې هغه د تخنیکي پلوه آیا ممکنه ده چې د افغانستان دغه تر دولسم پورې ټول نصاب آنلاین شي؟ او تاسو په دې برخه کې یو څه هڅه تاسو یادونه وکړه، هغه که راته وروسته خبر راټوله کړئ.
مننه انسپ، فکر کوم چې مشورې باید د پدوار کوم کې ورکول کورنۍ وته چې دوی دار ممکن لارې نه خپل ورکان سره کومک وکړي چې آنلاین زده کړو کې شمول امکان لري آنلاین زده کړو ورته ځکه نه هدا خل د مکتب کتابونه او زندور کتابونه ورته راوړي کور کې ورسره ولولي که کور کې ورور باسي واده یا پلار باسي واده یا مور یا د کاکا زو یا د کاکا لور د ماما زو یو لور. نو دا خلار د خدای نه مهمه ده چې ولس ځینې خلک ورشي دا مسلم ته وایي چې تاسې مکتبونه نه خلاصوئ د ځینو ملحوظاتو خاطر هدا خل دغه د آنلاین زده کړو برخې ته یو پالیسي جوړه کړي چې دوی پالیسي لیول اجازه ورکړي دا ډېر کار اسانوي. او د دې په څنګ کې هماغه خپلو مسؤولو ریاستونو کې یو څوک د دې مسؤول کړي چې دغه آنلاین زده کړې هغه کې هماهنګي وکړي، هلته د مراکز ثبت شي، دوی ورته حمایت ورکړي او دغه یو نظارت او بررسي وشي هماغه مربوط انجوګانو سره په کومک او ملګرو ملتونو ادارو سره او د راپور او یو نتیجو د اعلان یو سیستم موجودي. او اخره خبره چې اساس په دې ټینګار وکړو چې د دې به سند په نظر کې ونیول شي، سند اعتبار ولري. نو په دې حساب به رول د ټول افغانانو شي چې او تاسو کار شته بیا د دې آنلاین زده کړو سره چې دا به موقتي یو کال دوه کال پورې کومک وکړو، دا ممکن ترې نه شخصي هم داسې د نورو کومک راجل په اساس سازماندهي ورته وکړو. او مهم مسله دا ده چې وخت خو بیرته نه راګرځي، نو دا اوس ته پورې اړه لري چې دا ټولنه او د کورنۍ نږدې غړي دا جون سره چې د مکتب نه دوی راګرځول شوي دي څومره مرسته کوي چې د دوی وخت لګاوه شي، یعنی حداقل په مثبت طرف کې استفاده تي وشي او که ټول د ښوونځي ټول نصاب نه حداقل لوستل او لیکل او ابتدایي ریاضي او د ټکنالوژي ابتدایي استفاده دا زده کړي، ځکه اوس په دنیا کې ډېره مهمه ده چې باید ساينس او ټکنالوژي زده کړي. راتلونکي د کار مارکیټونه به داسې چې که د چا ټکنالوژي نه زده کړه ډاکټر هم لري کار باندې شي پیدا کولی ځانته. افغانستان هم د نړۍ نه بیل نه دی، د نړۍ په منځ کې کومه جلا جزیره نه ده، ټول نړۍ سره وصل دی او زموږ نسل هم د دې حق لري چې د دې زمانې پوهه د دین او کلتور او فرهنګ او ملي ګټو په رڼا کې هم ژبې ښه زده کړي، لیکل لوستل او پوهېدل او وینا او د دې په څنګ کې ابتدایي او اساسي ریاضیات او ساینس او ټکنالوژي زده کړي او طبعا چې د تاریخ او فرهنګ او خپل وطن او دین او کلتور نه به ځان خبرې. نو په دې صورت کې دی چې د دوی د وخت نه مثبت استفاده وشي او دا ستاسو غونډې پروګرامونه هم د دې یو برخه ده. دا هم تاسو نه مننه کوم، لکه ازادي راډیو، بی بی سي او ځینې نور راډیوګان دي چې ډېر جدي او د مسؤولو هیوادوالو په توګه هغه کوي، کوشش کوي. دا هم ښه ده، زموږ او ستاسو د اواز هم خلکو ته رسېږي، هم چارواکو ته رسېږي نړیوالو مربوطو ټولنو بنسټونو نهادونو ته رسیږي. په ټولو موږ حق کوو چې هر څوک چاره برخه کومک کولی شي باید وکړي.
منګه په ازادي راډیو کې بیا له تاسو نه درنو نه ملمنونه مننه کوو. د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینوار له تاسو نه، همدارنګه د آنلاین زده کړو له استاد عابدی بابکر خیل څخه، د ګلالی هوتک څخه چې د آنلاین للارې زده کړې کوي، او په کندهار کې د خونیز ګروپ د تعلیمي مرکز څخه عبدالغنی حسن چې په دې برخه کې لکلون رئیس کار کوي.